فصدیقی مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صف د ولش پښنی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو په کندهار او کابل کې پرونی چاودنی تعقیب کړي او د ولسمشر په توګه د بارک اوباما د خدای پامنې د وینا مهم ټکي در سره شریکو. خو لومړی خبرونه د کندهار والی او د افغانستان لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر ټپیان شول. په کابل کې د پرونیو غبرګو موټر بم بمونو د قربانیانو شمیر 18 شو تل ور شو او د امریکا مشانو جرګه غواړي پر روسي بندیزونه سخت کړي. د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالعالکابی په کندهار کې په یو چاودنه کې ټپیان شول. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رډو ته ویل چې چاودنه پروند د ولایت په میلمستون کې وشوه. د دې پیښې په اړه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ازادي رډو ته ویل
تلفات په دې کې وره یوولس کسه شهیدان دي، دولس کسه پرې زخمیان دي. په هغه کې والی صاحب د کندهار هم دی او د امارات سفیر هم دی. زخمیانو وضعیت ګرده داشه دی. دغه څو کسه نور مامورین د سفارت د اماراتو
د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو سفیر الکعبی تیره ورځ کندهار ته د دې لپاره تللی و چې هلته د بې سرپرسته ماشومانو لپاره یو ښوونځی پرانیسي. دا ښوونځی د متحده عربي اماراتو په مرسته جوړ شوی دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په چاودنه کې د خپل سفیر د زخمي کېدو خبر تایید کړی او ویلي دي چې یو شمېر نور اماراتي ډیپلوماتان هم په زخمیانو کې دي، خو د خپل هیواد دات به او د وژلو خبرې نه دی تایید کړی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې غبرګې چاودنې په شدت وخندلې. شاغلی غنی له ارګه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې وسوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسؤلیت مني او فخر ورباندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان پاتې نه شي. د بښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکي خلکو پرونی حملې خندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا حملې د بېګنا خلکو ژوند ته د وسلوالو بې پروایي څرګندوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 18 ملکیان او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د لوګر په څرخ او برکی برک ولسوالیو او د دې ولایت په مرکزي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په وینا تر سلو زیات وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل
د نزی په نوم کوم مالې پاته ورسېده. سوال مخالفین یې سلو درې نفر وژل شوي دي چې په کې شپږ بهرني اتباع هم شامل دي، 23 نفر وسلوال چې دي هغه زخمیان دي او 15 ژوندې نیول شوي دي. څلوېښت طالب وینه چې سوال مخالفین یې خو هغه امنیتي ځواکونو کشف او خوصه کړي دي. همدارنګه د دغه مالې 15 تن سرتیري د ملي اردو هم زخمیان شوي.
د نایزه په نوم د دې پوځي عملیاتو مشري د والی مرسیال قمر الدین شکیب کوله. لازادی رادو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جمهور ریاست د خدای پامانی وینا وکړه. 55 کلن اوباما په خپل وینا کې د افغانستان مسلې ته دومره اشاره وکړه چې د جمهور ریاست په دوره کې د القاعده مشر اسامه ابن لادن ووژل شو او په امریکا کې امریکایي ځواکونو قرباني ورکړې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د امریکا د سنا د دواړو ګوندونو یو ګډه ډله به هغه قانون اعلان کړي چې پر روسیې د امریکا اقتصادي بندیزونه به ورسره کلک شي. امریکا دا بندیزونه پر روسیې له دې عمله لګولي چې له اوکراین د کریمیا ټاپو وسمه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. دا قانون به سبا اعلان شي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته به پر روسیه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې له لوري د لګېدلو بندیزونو لغوه کول بیا ګران شي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د قانون پر دې نوې طرحه لسو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتو سناتورانو کار کړی او په سنا کې چې د جمهوري غوښتونکو تر نفوذ لاندې ده د تایید زیات امکان لري. ویل کېږي چې د امریکا د استازو په جرګه کې هم پر ورته طرحه کار روان دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر وایي روسي د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو په پیل کې داسې انګیرله چې شای جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ له دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن ماتې وخوري. جیمس کلیپر پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه او څرګنده یې کړه چې د روسي حکومت په جولای او اګست میاشتو کې دا باور درلود چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن به د نومبر د اتمې نیټې ټاکنې وګټي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر د جنوري په شپږمه یو پټ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی و چې ولادیمیر پوتین د امریکا د استخباراتو په اداره کې د لاسوهنې دستور ورکړی و، خو کرملن د امریکا په ټاکنو کې د پوتین لاسوهنه رد کړې ده. په قزاقستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دې هیواد د اقتصاد پخوانی وزیر قندق بشمبایف د بډای اخیستلو په تور نیول شوی دی. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د هغه هیواد د اقتصاد وزیر بشمبایف د 2014 میلادي کال په 28مه نیټه له دندې ګوښه کړ. د قزاقستان چارواکو مخکې ویلي وو چې د بشمبایف د فعالیت په اړه څېړنې روانې دي او له دې امله له دندې ګوښه شوی دی. د قزاقستان حکومت په وروستیو کې له اداري فساد سره د مبارزې په لړ کې ګڼ شمېر چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. د خبرونو پای. او ساجر اډو په منځنۍ چپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د کندهار والی او په افغانستان کې د امریکا سفیر ټپیان او بخشي او په افغانستان کې د عربي متحد اماراتو سفیر ټپیان شوی او د کابل شهر پولیس کې د پرنیو پیښو د قربانیانو شمیر زیات شوی.
تحقیقات کې جریان لري د علت او انګیزه د دې حمله.
امنیتي چارواکي وایي چې د دغو چاودنو اکثر قربانیان ملکیان دي. د افغانستان حکومت غواړي مالیه زیاته کړي ترڅو د بهرنیو هیوادو د مرستو له اعتکار ووځي، خو سوداګر بل ډول فکر کوي.
دا جنگ چې ده دا ډېر لوی مصرف لري. د دې جنگ پیسې د افغانستان سکتور خصوصي خپل بدني نشته دی او نشي ورکولی.
په خبرونه کې همدا د مالیاتو د زیاتېدو مسله په تفصیل څېړو. د باراک اوباما د ولسمشر د خدای پامنۍ د وینا مهم ټکي در سره شریکو چې د افغانستان مسلې ته هم اشاره کړې ده. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل بولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. مخکې مو په کورنیو خبرونو کې دا خبر درلود چې د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالعال کعبی په کندهار کې پرون په یوه چاودنه کې ټپیان شول. په دې چاودنه کې یو شمېر نور افغان او عربان هم ټپیان شوي دي. د جزئیاتو په اړه به نور تفصیل له کندهار د ازادي راډیو له خبریال صادق رښتینی څخه واورو.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق چې خپل تر چاودنې څو شپې مخکې د پیښې له ځای څخه وتلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې چې د ولایت مقام د میلمستون په فرنیچر یا په کوچونو کې ځای پر ځای شوی وو. د کمانډان په وینا په پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او د کندهار د والی ډاکټر همایون عزیزي او په افغانستان کې د عربي متحده اماراتو د سفیر په ګډون دوه لس کسان ټپیان شوي دي. کمانډان وایي شای په وژل شوو کسانو کې د کندهار د مرستیال والی عبدالعلي شمسي هم شامل وي. کمانډان دغه راز د ټپیانو حالت د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې وژل شوي کسان داسې سوځېدلي چې د پېژندلو وړ نه دي. په وژل شوو کسانو کې یوازې دقیقا د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو د پخوانی جمهور رئیس د نږدې خپل یما قریشي جسدونه پیژندل شوي دي. د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید او د ولسي جرګې استازي باز محمد جوزجانی، البته د دوی د مرګ او ژوند په اړه لا هم تر اوسه معلومات نشته. د کندهار ملي سوداګر هاشم کرزی او حاجي محمد صدیق مومن چې هم په دغه میلمستیا کې ګډون کړی وو د ټپیانو په ډله کې شامل دي. البته د مرستیال والی په اړه تیر شپه نا وخت 12:30 بجې د محلي ارګانونو ادارې وویل چې نوموړی سخت ټپي دی خو ژوندی دی او تر اوسه لا هم دغه عملی مسولیت چا نه دی منلی.
ما هم دا پوښتنه کوله چې تر اوسه پورې طالبانو تاسو ته زنګ نه دی وهلی ځکه چې د کابل له چاودنې وروسته دستي دوی د عملی مسولیت ومنه.
بله د معمول خلاف چې وسوال طالبان هر وخت د دغه سپیش او مسولیت منی تر اوسه په دې باب تفسیر نه کړي.
عربي ډیپلوماټانو د متحده عربي اماراتو رسنیو دا خبر ورکړی دی چې دوی هڅه کوي د دې پیښې تحقیقات وکړي. په دې اړه تاسو په کندهار کې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دوی به څه ډول تحقیقات کوي؟
یوازې معلومات دا دي چې تېره شپه تر شاوخوا یوې بجې پورې عربي متحده اماراتو خپل دغه وژل شوي او ټپي شوي کسان انتقالول. په دې ارتباط باندې د کندهار هوایي ډګر ته ځانګړي چورلکې هم راغوښتل شوي. تر اوسه لا د دغه پیښې د نوعیت په باب باندې لا هم بېلابېلې تبصرې کېږي، نو وبګورو چې په دې باب څه تحقیقات کېږي.
صادق رښتینی مننه. د کندهار له چاودنې به د کابل چاودنو ته مخه کړو. د افغانستان ولسمشر د بښنې نړیوال سازمان او پاکستان په کابل کې غبرګې موټر بم چاودنې وخندلې. دغو چاودنو پرون د کابل په لویدیځ کې 38 تنه ووژل او تر اویا ډېر ټپیان کړل. جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندلې. ښاغلی غنی له ارګه په خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بې شرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ور باندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان کې نه پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر په دې حمله کې له وژل شویو او زخمیانو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې د زخمیانو په درملنه کې به هیڅ ډول امکانات ونه سپمول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په کابل کې مازدیګر د دارلمان پر سرک په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 38 تنه ملکي خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنو زیات قربانیان ملکي وګړي دي.
تحقیقات پکې جریان لري. د علت او انګیزه د دې حملې او د تلفاتو ارقام د ټول به انشاءالله وروسته هم خپل خاریانو سره به شریک کړم.
په ولسی جرګه کې د هرات خلکو استاذی غلام فاروق نظری اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د هرات بل وکیله رحیمه جامی هم په زخمیانو کې ده، خو د هغې د وضعیت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کابل ښار د اوومي امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې لومړی حمله د ملي امنیت د پنځم ریاست په دروازه کې او دوهمه د افغانستان امریکایي پوهنتون ته نږدې شوې ده. د ښاغلي صبوري په وینا حمله انتحاري وي او د موټرو په وسیله شوې دي. دا فینریوال سازمان په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بیګونه خلکو ژوند ته د وسوالو بے پروايي څرګندوي. په دې سازمان کې د آسیا د جنوب د چارو مشر چمپا پاټیل په کابل کې د 14 پاړه د بے پرې خپلواکو او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. میرمن پاټیل ویلي چې د 14 قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د عدالت د تامین لپاره باید څیړنې وشي او عاملین یې مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پرونیو چاودنو لامل خواشینی څرګنده کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی له دې عمله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
له کونړ څخه د مشانو جرګې راغلی پلاوی وایي چې د دغه ولایت د لرګیو په قاچاق کې یو شمېر زورواکي او وکیلان لاس لري. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نوریاس نوري دغه چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا مرستو په افغانستان کې زړونه او فکرونه لاسته راوړل د هو او نه تسرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. په تیره یوه لسیزه کې د امریکا پوځ په زیاتېدونکي ډول له پراختیایي مرستو څخه په استفادې له یاغي وسلوالو او سختدریزو ډلو د عامه ملاتړ د له منځه وړلو او د ناامنو سیمو د کرارولو لپاره کار اخیستی. خو آیا د افغانستان په څېر هیواد کې چې په جګړه کې ښکیل دی دغه وسیله اغیزمنه وه یا ده؟ د مطلب لیکوال رینارد سیکسټن لیکي، زما په هغې نوې څېړنې کې چې په امریکن ساینس ریویو خپرونه کې خپره شوې په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لخوا لګول شویو مرستو په ډیرو مواردو کې معکوسه نتیجه ورکړې او پر دغو ځواکونو او ملکیانو د یاغي وسلوالو د حملو د زیاتوالي سبب شوې ده، یو لړ شواهد وړاندې شوي چې دا مسله ثابتوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ائتلافي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې چې دغه مرستې شوي ورسره شخړې کمې شوي، خو د افغانستان په نورو لانجمنو سیمو کې چې وخوا پرې په بشپړه توګه واکمنه نه وه دغو مرستو بیا د شخړو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. د مطلب لیکوال وړاندې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ کم شپږ زره پروژو چې د امریکا د پوځي قمندانۍ د بیړنیو حالاتو د پروګرام لخوا عملي شوي او د څه باندې شپږ څلوېښت زرو امنیتي پیښو یادونه کوي چې دورته کتنه کړې ده او له یو لړ څرګندونو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې د خلکو د زړونو او فکرونو د خپلولو لپاره هغه مرستې چې د دوستو ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې لګول شوي خپل مؤثریت لرلی دی او د ملکیانو او امریکایي سرتیرو پر ضد د شخړو له کمېدو سره مرسته کړې ده. خو په ځینو نورو مواردو لکه د تدارکاتي لارو د بدلولو په څیر په ستراتیژیکو بدلونونو کې ډېرې دغه د مرستې پروژې په اوبو لاهو شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې له مالیو د تیښتې د مخنیوي لپاره د سختو مقرراتو وضع کېدو ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي افغانستان چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ دی د خپل مالیاتي سیستم د رغولو لپاره هڅه کوي له مالیو د تیښتې مخه ونیسي. د ورځپاڼې په وینا د هغه هیواد چې کلونه کلونه یې د سوداګرۍ چارو له غوړېدو سره ائتلافي ځواکونو مرسته کړې وه او د دغو ځواکونو د زیاتې برخې سرتیرو له وتلو وروسته پکې شخړې زیاتې شوې دي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه وروسته له هغې چې دوه کاله مخکې د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه سرتیري له افغانستان نه ووتل له رامنځته شوي امنیتي خلاص څخه په استفادې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر حکومت حملو ته زور ورکړی او په دې توګه یې د مصرف کوونکو او سوداګرو اعتماد ته هم زیان رسولی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. له کونړ څخه د مشرانو جرګې راغلی پلاوی وایي چې د دغه ولایت د لرګیو په قاچاق کې یو شمېر زورواکي او وکیلان لاس لري. د دغه پلاوی یو غړي محمد هاشم الکوسی د خبرې د سېشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د راپور تر وړاندې کولو مخکې خبریالانو ته وکړې. بل لور ته د ولسي جرګې ځینې غړي وایي هغه کسان چې د مشرانو جرګې د یاد پلاوی په وینا د لرګیو په قاچاق کې لاس لري باید د دوی له خوا ښکاره او عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. له کابله ناجیه صاپی راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو پلاوی چې د افغان ولسمشر په حکم په کونړ کې د ځنګلونو د وضعیت له ارزولو وروسته تازه کابل ته ستون شوی وایي چې د کونړ ولایت د ځنګلونو په قاچاق کې تر ډیره زورواکي او ځینې وکیلان ښکیل دي. د دغه شپږ کسیز پلاوی یو غړي محمد هاشم الکوزی د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د راپور تر وړاندې کولو مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په کونړ کې د ځینې وکیلانو د لرګیو د قاچاق ګودامونه کتلی دي او په دې اړه به وروسته خپل اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
کونړ کې چې دي هغه داخلي قاچاق وران دي، ځینې زورواکي دي، هغه خلک دي چې یا نه په سیاسي پوستونو کې شتون لري او یا نور دي. موږ دغه د ځینې وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د قاچاق ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل، دغه عکسونه برسي او اسناد هم راوړي دي. په مشرانو جرګه کې الحمدلله نسته، دا په ځینې نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نوم یې د وکیل دی، خو دا به وګورو وروسته بیا موږ د اسناد ټول راټول کړو، بیا د ولس سره او د ټولو مطبوعاتو سره به شریکو. هغه په اکله به موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته رسمي د مشرانو جرګې د دفاعي داخلي کمیسیون د خواسته به رسمي مواستول شي.
ښاغلی الکوزی همدارنګه هغه واضح رد کړی چې ګنې د کونړ والی امنیه قومندان او د دغه ولایت یو شمېر نور چارواکي د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. دغه پلاوی کونړ ته وروسته له هغه ولېږل شو چې په مشرانو جرګه کې د کونړ سناتورانو وویل چې هر ورځ د دغه ځنګلونو شاوخوا درې زره ونې د زورواکو له خوا پرې کېږي. په خاطر دې هم د خوست او تخار په ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې وې. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی او ډېری دغه ځنګلونه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو له خوا پری او پاکستان ته قاچاق کیږي. خود ولسی جرګې یو شمیر غړي ټینګار کوي چې هغه کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي چې د لرګیو په قاچاق کې لاس لري. د ولسی جرګې غړي انجینر صاحب خان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دغه قاچاق کوونکي که په هر سطح کې دي، لوړ پوړي چارواکي وي یا وکیلان، باید حکومت د دوی مخه ونیسي.
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کنړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دې و علاج کو نه شي، دې و ته سالمه طرحه پیدا نه شي، دا په مرور د وخت سره دا ځای کېږي. اوس هم اوبو ځای کړی دي، دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړ پوري چارواکي غصب کړی، ځنګل قطع شوی ده، لرګی په ملي سرمایه د مځکه په مخ پراته ده، دا ملي سرمایه د ځای کېدو په حالت کې ده، د دې باید چاره وشي.
خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د زنګلونو پرې کول او د لرګیو قاچاق منه دی او هر څوک چې دا کار وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د کونړ یو شمیر خلکو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کچېرې د مشرانو جرګې له خوا استول شوی پلاوی خپلې ارزونې او د څېړنو موندنې په دقیقه توګه عملي او هغه زورواکي مشخص نکړي چې د لرګیو په قاچاق کې لاس لري، په کونړ کې روانه ستونزه به دوام وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت د کورنیو عوایدو د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې چې پر بهرنیو مرستو د دې هیواد اعتکار کم کړي مالیه لا پسې زیاتوي. یو شمیر سوداګر وایي د مالیه په زیاتوالي سره به اقتصادي وده ورو او بیکاري لا پسې زیاته شي او خصوصي سوداګر به نور دې ته زړه ښه نه کړي چې خپلو کارونو ته وده ورکړي. خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي د مالیې وضع شوی سیستم یې ښه نتیجه ورکړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
پر نړیوالو مالی مرستو د افغانستان د اعتقاد کمولو لپاره هغه نوی مالی سیستم چې د دې هیواد مالی وزارت وضع کړی د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته کړې، خو د خصوصي سوداګرو نارضایتي یې هم زیاته کړې ده. یو شمیر سوداګر وایي د مالیو راټولول غیر عادلانه دي او هغه هیلې مړاوي کوي چې له څو لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په اقتصادي ودې پورې غوټه دي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي تمه کوي په نوي 1996 کال کې 2.5 میلیارد ډالر عواید راټول کړي چې دا د ټاکلي هدف 500 میلیون ډالر زیات دي. یو شمیر سوداګرو رویترز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې چې پراخ فساد واکمن دی او خلک له مالیو تښتي، د مالیو زیاتول د هیواد د اقتصاد پیاوړي کېدو پر ځای فاسدو چارواکو ته لا د فساد زمینه برابروي او سوداګر هم له دې منع کوي چې خپلو سوداګریزو چارو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی هم له دې نظر سره موافق دی او وایي په هیواد کې اقتصادي وده ورو شوې، سوداګري کم شوې چې ورسره د خلکو د خرید توان هم کم شوې او که حکومت پر سوداګرو مالیه نور هم زیاتوي دا به پر اقتصاد لا ناوړه اغیز وکړي.
افغانستان په اقتصادي لحاظ په هغه موقف یا د هغه ملکونو په قطار کې نه دی چې دا د حد اقل هغه د واردات او د صادراتو بیلانس 50% هم متوازن وساتي. تقریبا 90% زمونږ واردات دي او 40% صادرات دي. د تعارفې او د ټیکسونو جګول چې د خلکو د ژوند سطح ټیټه ای او عواید نه وي، روزګار نه وي، خلکو ته کار نه پیدا کیږي، دا منفی تاثیر لري په مارکیټ باندې او بالاخره د خرید توان خلک د لاسه ورکوي.
د افغانستان خصوصي سکتور یو له هغو سکتورونو دی چې په وروستیو څه باندې 15 کلونو کې ډیرو خلکو په تیره بیا ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې او که پرې د مالیې له پلوه فشارونه لا زیات شي ښایي په هیواد کې ډیر کاري فرصتونه له منځه لاړ شي. مصطفی صدیق چې د امید بهار په نوم د میوې د یو شرکت مسؤول دی وایي حکومت یوازې د عوایدو د زیاتوالي په غم کې دی او پر نورو منفي اغیزو یې فکر نه کوي. دی وایي اوس شرکت 200 کارکوونکي لري چې یو وخت چې کارونه ښه و شمېر یې دوه برابره و. د مالیه د هغو مقرراتو له مخې چې حکومت په 2015 کال وضع کړي پر اساسي سوداګري مالیه له 2.4% ته زیاته شوې، که څه هم دا د نړیوالو نورمونو په نسبت لوړه اندازه نه ده، خو پر هغه سکتور چې معمولا هیڅ مالیه نه ورکوله دا یو دروند بار دی. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان د 40 میلیارد ډالرو د اقتصاد ډیره برخه چې له تریاکو پرته اصلي تولیدات میوه او غالۍ دي په غیر رسمي ډول فعالیت کوي او مالیه نه ورکوي، خو حکومت هم دې ته اړتیا لري چې خپل عواید زیات کړي. حکومت د عوایدو د زیاتوالي لپاره باید د دې مخه هم ونیسي چې خصوصي سکتور ونه ځپل شي. د افغانستان د خصوصي سکتور د ودې په وړاندې یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د هیواد ته له ګاونډیو ایران او پاکستان څخه ارزانه صادرات کیږي چې باید ورسره رقابت وکړي. د مالیه زیاتول به پر دغه سکتور چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د نویو بزنسونو ثبتول په سلو کې ډېر کم شوي دي لا ناوړه اغیز وکړي. د راپور له مخې د افغانستان د نفوس د زیاتوالي په نسبت په 2014 میلادي کال اقتصادي وده له 2% زیاته نه وه. فواد صافي چې د ملي شرکتونو د ډلې یو مسؤول دی رویترز ته ویلي که حکومت د عوایدو د زیاتوالي په خاطر تر فشار لاندې دی، خصوصي سکتور هم تر فشار لاندې دی. دی وایي د دوی د کارګرانو شمیر له 200 نه 200 ته راکم شوی ځکه اقتصادي وده درېدلې او سوداګري کمه شوې ده. د رويټرز په وینا د صحافي ستونزه د حکومت ستونزمن حالت په ډاګه کوي. نړیوالو مرسته کوونکو تر 2000 میلادي کال پورې له دې هېواد سره د 15.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې، خو له هغه وروسته وضعیت روښانه نه دی او له دې هېواد سره د مرستو د دوام لپاره د نړیوالو زیاته لیوالتیا هم نه لیدل کېږي. د افغانستان د بودیجې او د نړیوالو د مالی مرستې زیاته برخه په دې هېواد کې پر امنیتي چارو لګول کېږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د دغو لګښتونو بار که په خصوصي سکتور اچول کېږي هغه به په ګونډو کړي.
چېرته بایللي ټولنه او بالاخره دا زموږ حکومت غواړي چې د جنګي ماشین مصارف چې د افغانستان خلک ورکړي، زه تاسو دا په مسؤلیت ویلی شم چې د دې جنګ مصرف د افغانستان خلک د محصول له درکه نه شي ورکولی، مجبور دي چې خلک یا فرار وکړي یا په چارتیشه تجارت پرېږدي. دا جنگ چې دی دا ډېر لوی مصرف لري. د دې جنگ پیسې د افغانستان سکتور خصوصي د خپل بدلي کې نشته دی او نشي ورکول.
که له یوې خوا سوداګر د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي، له بلې خوا د مالیې وزارت بیا د کورنیو عوایدو د زیاتوالي په برخه کې د ځینو بریالیتوبونو ادعا کوي او دا هم وایي چې هغه هدف ته رسېدلي چې مرستندویان ورته ټاکلی دی. د مالی وزارت د وړو مالیاتو د پالیسۍ د ریاست مشر خالد اپاینده وی مالیه د چا نه خوښیږي، په تیره د هغوی چې باید ورکړي او په همدې خاطر په غوسه دي. خو که د حکومت له نظره دې مسلې ته وکتل شي، د ده په نظر په دې اړه چې د مالی سیستم بیرته عادي بڼه غوره کوي کارونه ډیر ښه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوبه برخمن کړ او همې له سیمې سره د انخلیدو او د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې د انرژۍ او اورګاډي د شبکو په څیر د بنسټیزو تاسیساتو پروژې پیل کړې دي. خو د څو لسیزو جګړو وروسته افغانستان بیا هم د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د سوداګرۍ په شاخص کې د 190 هیوادونو په کتار کې 193 ځای لري او د مالی پالیسۍ د وضعیت له ښه کېدو سره چندان مرسته نه ده کړې.
خبری است د هالند د دلفت د صنعتي پوهنتون یو محصل داسې وسیله جوړه کړې چې له یو څاڅکي رنګ پرته په هر ډول کاغذ لیک چاپ کړي. په بله ژبه داسې پرنټر یې جوړ کړی چې رنګ ته اړتیا نه لري. د یورو نیوز تلویزیون د راپور له مخې دا لیزر کاغذ ته ورو ورو حرارت ورکوي، سوزوي او تورې پرې چاپوي. په دې شیوه کې هڅه شوې چې د لیزر له وړانګو څخه په استفادې کاغذ سوزول کیږي او تورې پرې چاپ کیږي. د دې ټکنالوژۍ مخترع ونګات چندرس کار وایي چې موږ د لیزر په حرارتي انرژي او له هغه څخه په ترلاسه شوي رنګ پر کاغذ تورې چاپوو. د عمل ته په تخنیکی اصطلاح د یو شی زغالی کول وی. د همدارس وی چې د لوري اختراع شوی پرنټر د عادی یا عامو پرنټرونو په شان کار کوي، خو خاوند دا تشویش نه لري چې رنگ به ختم شي. چندرس کار همدارس وی چې په راتلونکو څو کلونو کې به دا ټکنالوژي دومره عام شي چې د موجودو پرنټرونو ځای به ونیسي. دغه پرنټر یو بل شی ګڼه دا ده چې چاپیریال ته زیان تر موجودو پرنټرونو کم دی. هر کال په نړۍ کې 14 میلیارد ډالر د تورو سپینو پرنټرونو پر رنګ لګول کیږي. د پرنټر هر کارتریج چې له کار اخیستلو او د رنګ له خلاصېدو وروسته لري غورځو، په 15 کلونو کې تونر تجزیه کیږي.
لسمه څاروانمو د یو نوی پرنټر په اړه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالی لیکي د کندهار له چارواکو پوښتنه کوم چې په کندهار کې په مهمه غونډه کې څنګه چاودنه وشوه او چا وکړه. احسان الله بارکزی له لشکرګالی کې په پرونیو ټولو چاودنو کې پاکستان لاس لري. عبید الله سروری د لغمان نه له شنګ نه لیکي د پرونیو پیښو عاملانو ته د خدای سزا ورکړي چې د بیګنا ملکی افغانانو وینې توی کړي. وحدت الله د کونړ له اسدآباد لیکي د کابل کندهار او هلمند پرونی حمله پاکستان کړي، افغان حکومت د پاکستان سفیر وباسي. قدرت الله د کندهار والی ته د عاجل شفا غوښتنه کوي. عبدالواسی ارمان له لوګره پراستول اسمس کې لیکلي طالبان باید نور د پاکستان په خبرو ونه غولي شي. بسم الله عابد له هلمند لیکي د کندهار په چاودنه کې پولیسو بی پامی کړی ده. خیال لفراز خلی کې د کابل پرونی چاودنی د اسلام خلاف وی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل کې د موټر بم پرونی چاودنی وشوده چې طالبان ملکیان په قصد وشنی او دوی د سولې پر ضد دي. عبدالرحیم لخمان لیکي له حکومت دا غوښتنه کوم چې د کابل او کندهار د پیښو عاملان ونیسي او مجازات کړي. لطیف کندهاری د کندهار له ښار لیکي په کندهار کې په پرونی حمله کې بهرني هیوادونه لاس لري او اسد اندړ له میزان ولسوالي لیکي د کونړ د ځنګلونو د وهلو مخه باید خامخا ونیول شي. آزادي راډیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخصي شوی پیغامونه خبرو. خو اته په جو ډیر دقیقې دی لاند خبرونه. د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالعال کعبی په کندهار کې تیر ورځ په 14 نه کې ټپیان شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې غبرګې پرونی چاودنې په شدت وغندلې. دغو چاودنو د قربانیانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی. د لوګر په څرخ او برکی برک ولسوالیو کې د دې ویل او د دې ولایت په مرکزی سیمو کې د چارواکو په وینا په روسي پوځي عملیاتو کې تر سل زیات وسلوال وژل شوي. البته د لوګر چارواکي وایي چې تر سل زیات وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. 55 کلن بارک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د خدای پامانی وینا وکړه. د امریکا د سنا د دواړو ګوندونو یو ګډه ډله به هغه قانون اعلان کړي چې پر روسیې د امریکا اقتصادي بندیزونه به ورسره کلک شي. او په قزاقستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دې هېواد د اقتصاد پخوانی وزیر قندق بیشنبایف د بډې اخیستلو په تور نیول شوی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په شیکاګو کې د ولسمشر په توګه د خدای پامانی وینا وکړه. دا د جمهوری ریاست د دوو دورو د پای وینا ده. د امریکا شخ آشنا رادیو له مسول اکمل داوی څخه مې د ټلیفون لاره چې د واشنگتن دی د واشنگتن کې د پښتنه وکړه چې اوباما په خپل وینا کې پر کوم موضوعاتو ډیر ټینګار وکړ او د وینا مهم ټکي څه دي.
د وینا پر دې باندې پیل کړل چې شیکاګو ته چې د هغه د خپل سیاسي منډې پرلې په شروع کړل. له هغه ځایه الهام اخیستی دی له ډېر کوچني کارو ته ښکار شروع کړي او د سپینې ماڼۍ ته ورسېدي او په امریکا کې کوم بدلونونه چې غوښتل هغه لپاره یې هڅه وکړله. دوی ویلي چې امریکا او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په داسې حال کې سپاري چې امریکا تر پخوا بډایه ده، ځواکمنه ده او په نړۍ کې ډېر احترام کېږي. دغه راځرونه وکړه چې کوم بدلونونه چې غوښتل راولي په هغه کې تر ډېره حده بریالی وو. په ځانګړي ډول یې د کیوبا سره د امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا راژوندي کېدلو خبره وکړله. د ایران سره یې د اټومي وسلو په اړه تړون یادونه وکړه. ویل چې بل دې چې یو راکټ فیصله فایر چې ایران سره دغسې یو تړون وسو د اوسامه بن لادن د وژل کېدو خبره یې وکړه. خپل سره لاسته راوړنې وبلله. جنرال پاندیکا کې د همدین پازانو د حقوقو په اړه باندې دا ونه وکړل. د اوباما کېر یا د امریکا کې د صحیح خدماتو کوم لایحه چې بارک اوباما تصویب کړې ده په د کانګرس سره په هغه باندې دا ونه وکړل. نو دا یو خپل عمده لاس راوړنی یې کړل. خو دا راز کې د جنو ننګونو یادونه هم وکړه. ویل چې په امریکا کې عدم مساوات یو ستر ننګونه ده. امریکا ته چې بډایه لا بډایه سوي دي او ناتوانه خلک غریب خلک لا هم غریب سوي دي. په تیرو ټو کلونو کې په دغه اړه یادونه وکړه. د نژادي تبعیض په اړه ویل چې لا هم په امریکا کې دا یو ستر ستونزه ده. ویل چې کسم د یو تور پوستي امریکایي ولسمشر چې لومړی ځل یو تور پوستي کې په صفت وکولای شوی چې سپین مانی ته ورته خو بیا هم نژادي تبعیض په امریکا کې پراخ دی او ستونزه ده. د نن د امریکا سیاسي کړکېش ته په یو ډول باندې اشاره وکړل چې جمهور غوښتن کې په یو ډول باندې له دیموکراتانو سره په ډېرو مسایلو باندې اړخ نه لګي. دا یادونه وکړه. په بارني حد کې دغه یادونه وکړه په مختصر ډول باندې چې ځینې دیکتاتوران په غیر مستقیم ډول باندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یادونه وکړه چې حتی کوي امریکا ته ګواښ لامنځته کړي. دغه ورځ دغه راز د اسلامي ډلې یا آیسس یادونه وکړه. داعش یادونه چې امریکا ته تهدیدونه متوجه کی
تاسو د افغانستان په برخه کې یوازې همدا مسله ته اشاره وکړه چې اوباما ویل چې یو بریای دا و چې اسامه ابن لادن د جمهور ریاست په دوران کې ووژل شو. لدی پرته د افغانستان نور موضوعاتو ته اشاره نه کړې.
ډېره په زړه پورې ده هغه ولسمشر چې اته کاله د مخې د افغانستان د کمپاین په سرلیکه کې وو او افغانستان د تل یادوي، د داسې جګړې په نامه یادوي چې ښه جګړه ده او امریکا افغانستان به یو مثال یو نمونه وګرځي چې په نړۍ کې ډیموکراسۍ ته وده ورسي، له ترهګرۍ سره به مبارزه وکړي. اوباما په اصطلاح په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېره تر یو لکو ډېره کله ډېر منابع ورته ځانګړې کړلې، لیکن په نننۍ وینا کې چې اته کاله وروسته دی له دې واکه ګوښه کېږي او دوی خپله په امنۍ کې یو ځلې تر اوسه د افغانستان نوم واخیست. یا هغه هم په داسې یو انداز کې چې ول امریکایانو خپل د وطن لپاره سرښندنې کړي دي، قرباني ورکړي دي، نه یوازې د نن په امریکا کې د باندې په عراق کې په افغانستان کې او په نورو سیمو کې، یعنی په ډېر مختصر ډول باندې افغانستان ته یادونه وکړله. عمده لاسته راوړنې چې ځان ته یاده کړله هغه د بن لادن وژنو چې هغه هم پاکستان په ایبټ آباد ښار کې شوی وو. نو دا یو په زړه پورې اړخ دی د اوباما د میراث چې دوی کله افغانستان ته ګوري اته کاله کې ډېر له افغانستان سره سروکار درلودي، لیکن اوس چې ودې ځینې افغانستان ته دی
دا ویسب یو پښتون شای دی ازادي راډیو اوریدونکو ته هم پیدا شي. اوباما ولی په شیکاګو کې د خدای په منی وینا کوي، ولی په واشنگتن کې نه؟
څه په خبره ده اصلا باراک اوباما چې خپل کوم سیاسي په اصطلاح کاروبار شروع کړی، یو مدني ټولنیز فعال په خپل شیکاګو کې شروع کړی. مې وایي اوباما د امریکا د نورو ولسمشرانو هم د شیکاګو سره سرکار لري. نو دې شیکاګو ته په ډول درناوی وکړي، دغه ځای څخه د خپل سیاسي ژوند پیل کوي، مخته ولاړي او بیا د شیکاګو چې ایلینای ایالت دی د هغه ایالت سناتور وو د څلور کال لپاره د امریکا په سنا کې، او له هغه ځایه بیا د ولسمشرۍ ته کاندید شو د ډیموکرات ګوند او ټاکنې وګټلې. نو په یو ډول باندې احترام دی هغه ځای ته چې کوم بېرته دغه سیاسي حیثیت یې ورکړی دی، رایې اول ځل ورکړی او فعال مدني فعال په صفت بیا د خپل سناتور په صفت وټاکي. نو په دا خاطر دی چې شیکاګو ته نوي والته خپل ډېر پلویان یې ورسره ټول شوي وو، د دې ملاتړی وو هلته دغه وینا وکړه.
اکمل دا وی مننه تاسو ول چې د اوباما ډیر ملاتړی هلته راټول شوی و. اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې په سلو کې 55 امریکایان د ولسمشر باراک اوباما نه خوشاله دي او د هغه ستاینه کوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې تاسو پر شخص سب شوی پیغامونه خپاره کړو. یو نړیواله مسله راخلو د اوکراین په اړه. د اوکراین د پارلمان غړي نادیا ساوچنکو چې په روسیه کې په 22 کاله بند محکومه شوې وه او بیا د نړیوالو بشري موسسو له هڅو وروسته خوشې شوه، یو لسک خپور کړی چې په هغه کې د هغو کسانو نمونه لیکل شوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر مهال یرغمل نیول شوي او ورک شوي دي. نادیا ساوچنکو پرون دا نوم لړ پر فیسبوک خپور کړ او له اوکراینی چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د یرغمل شویو او ورکو کسانو د موندلو لپاره جدي هڅې وکړي. د ساوچنکو دې کار اوکراینی چارواکي په غوسه کړي دي. فرشته جلالزی راپور لري.
اوکراینی چارواکو له نادیا ساوچنکو غوښتنه کړې وه چې دا معلومات پټ وساتي، خو هغې پرون پر فیسبوک د اوکراین په ختیځ کې په روانه جګړه کې د ورکو او اسیرانو نوملړ خپور کړ. هغې له دې لیست سره یو ځای پر فیسبوک ولیکل: هیله لرم چې د اوکراین چارواکي به د دې وګړو د ازادۍ لپاره چټک او جدي اقدام وکړي. میرمن ساوچنکو د ورکو شوو کسانو د موندلو لپاره یوه طرحه هم وړاندې کړې چې درې پړاوونه لري. هغې وړاندیز کړی چې زندانیان باید تبادله شي، هغه کسان چې په پټو زندانونو کې ساتل کېږي باید وموندل سي، او د هغو کسانو معلومات هم باید ترلاسه شي چې په اسارت کې مړه شوي دي. نادیا ساوچنکو وایي چې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو له لوري د هغه هیواد په ختیځ کې تښتول سوی او په غیر قانوني ډول روسیې ته لېږدول سوی وه. هغه د روان کال په پیل کې د روسیې یوې محکمې محاکمه کړه او د محکمې د حکم پر اساس د دوو روسي خبریالانو د وژلو په جرم په 22 کلنو زندان محکومه شوه. خو هغه د روان کال په مې میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین له دوو روسانو سره تبادله او عفو کړه. اوکراین ته له ستنېدو سره خلکو د اتلې په توګه د هغې تود هرکلی وکړ، خو یو شمېر ملتپالي وګړي له هغه راهیسې انتقادونه ورباندې کوي. نادیا ساوچنکو اوسمهال د اوکراین د پارلمان او د اروپایي اتحادیې د پارلماني اسامبلۍ غړې ده.
د اوکراین د امنیت ادارې یو چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې خبرې کولې ویلي چې د نادیا ساوچینکو ته د کار ملاتړ نه کوي چې د نومونو لیست یې خپور کړی دی. د چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دا لیست ساوچینکو ته د اسیرانو د تبادلې د بهیر د چټکولو لپاره ورکړی او له هغې غوښتنه کړې وه چې پټ یې وساتي. د چارواکي ویلي چې د ساوچینکو له لوري د دې لیست خپرېدل د اوکراینی لوري اعتبار ته زیان رسوي. د اوکراین د امنیت ادارې د میرمن ساوچینکو تر ازادۍ وروسته د جګړې پر مهال د لادرکشو خلکو او جنګي اسیرانو لیست هغې ته سپارلی و. نادیا ساوچینکو دا لیست د زندانیانو د تبادلې په اړه د کار لپاره له امنیتي ادارو غوښتی و، خو تېره میاشت د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو له مشرانو سره د هغې پټې کتنې اوکراینی چارواکي په قهر کړل. داسې ګڼل شوې چې ساوچینکو له هغوی سره د اسیرانو د تبادلې په اړه خبرې کړې وې. د اوکراین امنیتي ځواکونه او د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي له 2014 میلادي کال راهیسې د هغه هیواد په ختیځ کې سره جنګیږي چې نږدې 10,000 تنه یې له امله وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له امله زرګونو کسان بې کوره شوي هم دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بې ځایه سویو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنه سوو کډوالو څخه را رسېدلې دي. د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو. اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د ښاغلي میاخیل سره خبرې واورو.
السلام علیکم، زه عبدالله خبرې کوم د خوست ولایت نه. موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت ته رامهجر شوي، خو تاسو معنا چې اوس دروازه پورې موږ سره مرسته نه ده شوې. موږ په ډېر سخت حالات کې ژوند کړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خاکسار د تاخار د ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي، دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما انسیار هېڅ دغو نه پوښتنه کړې نه رایې پوښتنې وي، بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازورده دي، ډېر په تکلیف دي. اته یو شمېر مسلمانان ګرسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه انسیار وال، نه حکومت هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي.
دغه بل د کندهار ولایت څخه به دا اوریدونکي وورو.
السلام علیکم، زه ډیر په ډیر درنښت د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په دې ستونزو کې اخته دي، ډېر یخنیم راله او هېڅ هم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار در چارواکو یا د مرکزي دولت ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر لوژي و هېچا یې نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي، تر اوسه پرې هم رسېدلې لام نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې.
مطلب یې د کونړ ولایت څخه چې کوم مهاجرین 2015 کال کې راغلي، خاص کونړ کې دي، سرکانو کې دي او په نور ځایونو کې پراته دي. صرف یو کوټه یې د واکمن نشاره خوانانو کې مرسته وکړي کېږي. نو نمرې ورکړي دي او نه ولا دوی نه کوټه نور څه ورکړي دي. په باره کې موږ غواړو چې تاسو زموږ د مهاجرینو
میخیل صاحب د دوستانو ژغونو موارد له نو تاسو دوی ته څه ځواب لري؟
بلې، البته تر یو حده پورې زمونږ د دوه هیوادوالو دغه بې ځایه شو کورنیو او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي. رښتیا هم چې ستونزې شته په دې برخه کې. په ټول هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله یو میلیون او 300,000 زمونږ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، چې دا یو لویه ستونزه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه په وروستیو کې هڅې پیل کړي ترڅو دغو بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وشي. همدارنګه هغه افغانان چې له پاکستان څخه راځي، هغوی سره هم یو اندازه مرستې کېږي. خو یو څه زه باید واضح کړم چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شوو سره مرستې وکړي. وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري. نو موږ له یو شمېر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي
زمان یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویلي چې مونږ بې ځایه شوي یو د جګړو له امله او مونږ سره مرسته نه ده شوې. همدارنګه د تخار، کندهار او کونړ څخه زمونږ هیوادوالو اړیکه نیولې وه. نو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مرستندویه ادارې لکه یونیسیار، آی او ایم، ان آر سی، ډی آر سی دغه ادارې له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کوي. مرستې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د سروې ټیمونه، بېلابېل سروې ټیمونه کار کوي. د سروې وروسته مستحق کورنۍ مونږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو. یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی. یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې یو سل اته اتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېته ولسوالیو کې په راتلونکي نهو میاشتو په جریان کې له دوی سره د غذایي موادو مرسته کوي، چې دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملا جریان لري. همدارنګه له اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمېر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمېر نړیوالو مؤسسو لخوا نه. نو دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. په کابل کې همدا اوس همدا نن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه. نو د اوو زرو څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کېږي. نو دغه بشري مرستې چې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو لخوا کېږي، خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي او مرستې دې هم ډېرې شي.
بله میخیل صاحب، تاسې د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همدا اوس په ځینو ولایتونو کې شته. په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو او البته دغه اوریدونکي زه بیا هم تاسو ته غږونه در واورومه چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې رارسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. یعنې په دې کې فساد سوداګر تاسو پخپله د دوی غږونه واورئ لطفا.
زه د بلاد کندهار څخه خبره کوم. دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو واره مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملک د ولسوالو د ټول امضا پر کړې ده. بیا ورغلی یم دا پر وایسته باندې ډېر خاینان دي. پر وایسته او پر شیشه باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژني هغه ته ګډ سره سامه جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تنایا لرم، پر هم نه وړوله قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول دا غو مسلو اول ته ورسېږي چې د هلمند په ولایت کې موږ د ځای نو دغه د مرکز څخه پیسې راغلي دي. وای دا شفافه سرویې ده، دا شفافه سرویې دي. ورته ولې دا څنګه شفافه سرویې ده چې تر خوار تر غریب باندې نه ګرځي. بنګلو ته ولاړ دي، پامیرانو ته ولاړ دي، مارکیټو ولاړ ته ولاړ دي. هغه ته رسېږي خوار غریب تر پښو لاندې دي، پایماله دي. خوار غریب ناراض وخت نه اوري، خپل دوستانو باندې ګرځي. سرویې ده شفافه ده، هغه ته ورکوي خوار غریب ته نه ورکوي. د خوار غریب ناراض نه رسېږي. مسلو چارواکو ته دې دا زما احوال ورسېږي. و سلام ده خدای تعالی.
بله میخیل صاحب، د یو بل اوریدون کې پیغام به مو ورو بیا به تاسو جواب تراسو.
زه د هلمند ولایت څخه خبري کوم. ورورکه مدام رشي ور کوي، م پر خلګو باندې فکرونه کوي. میرا وری یو روپیه د خدای یو روپیه ولاکه یا مسكين یا غریب ته ورشيږي. دوی نه شي نکيږي راکله یم. یو روپیه شراب د کچارا کړي ده، ټول په خپل اکی په خپل سره خوري. تر دا چې نه راوړنګي بس پر شو دي ګر سره امر اوري. می ور کوي وادیانو ته کمانډانانو تمو وکیلانو ته د خپل ځانو د فارغ واري مسكين غریب دغه تی پاتې دي. والسلام.
میخیل صاحب، د دوستانو ګلیمو اوریدلې ستاسو جواب چې دی چې مستحق کسانو ته نه رسېږي، نو دغه مرستې د کومو معیارونو پر اساس ویشل کیږي؟
بله، زه بیا هم تکرار کوم چې زموږ د دغو هیوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حده پورې پر ځای دي. کېدای شي په ځینو حالاتو کې ستونزې هم وي، هغه مستحقو کورنیو ته هغه مرستې ونه رسېږي. خو وزارت په دې برخه کې خپله هڅه کړې. لومړی دغه کورنۍ چې بې ځایه کېږي، دوی همغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته خپل هغه غوښتنلیکونه سپاري. له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کېږي. بیا د هماغو مؤسساتو مرستندویه ادارو لخوا هم یو دوه کسه ټاکل کېږي. دوی ځي
هغه سیمو ته ځي دغه کورنۍ سروې کوي له دوی څخه پوښتنه کوي که چیرې واقعا دوی دغه کورنۍ مستحق وي بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کېږي له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کېږي نو موږ تر هغه وروستۍ حده پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحقو کورنیو ته مرستې ورسیږي خو په ځینو حالاتو کې کیدای شي ستونزې هم وي نو د سروې ټیمونو کې بېلابېل نمایندګان شامل وي او دغه نمایندګان ځي هلته دغه کورنۍ سروې کوي د دوی څخه پوښتنې کېږي له هغه وروسته بیا پر مستحقو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل
کله چې سروې وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي آیا کم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خودي هغه خو یوارې سروې کیږي د ویشلو پر مهال آیا د دې څارنه کیږي چې واقعا رسیږي او کنه په مغزه کې لکه څنګه چې دوی ګلې کوي چې خپل منځو
کې کله چې سروې کیږي له سروې وروسته هغه مستحق کورنۍ ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو سند ورکول کېږي یو پرزه ورته ورکول کېږي بیا د هماغه سند یا پرزې پر اساس د دوی سره مرستې کېږي نو هلته هم مرستې هم ویشل کېږي د بېلابېلو ادارو د نمایندګانو په حضور کې دغه مرستې ویشل کېږي چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي همدارنګه د هغه مرستندویه ادارو چې مرستې د هغوی دخوانه تر سره کېږي د هغوی نماینده هم وي نو طبعا د دوی دخوان هلته نظارت هم تر سره کېږي او دا پروسه هڅه کېږي چې په شفاف ډول دې دغه کورنیو ته مرستې ورسیږي خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته ځینې ښایي یو شمېر وکیلان یو شمېر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې هغه مستحق کورنیو ته مرستې ورسی.
بله مننه. یوه بله مسله چې دغه کوم کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي یا د نور ځای څخه هغوی طبعا د رسمي کېدو په حال کې دي، یعنې هغوی باید د دې ځای د تابعیت تذکره واخلي، نو زموږ یوه اوریدونکي دا شکایت راستولی دی چې دغه د تذکرې د اخیستو په وخت کې دوی ستونزه لري. دوی خپل څخه به یې واورو، بیا که تاسو ته ځواب درلودئ.
السلام علیکم. کندز ولایت چردی ورسواری سے پتماش کیا ما اورورا مرزا دی تذکرو سر ډیر مشکلاتیو د پاکستان سره ماجر غلی یو تذکره مرته ولوسوال دی ک کمانډر نام نه ری په 1500 ته 800 پوری مرسه افغانی اخری په تذکره باندې دا مرسه چارو کو لټول مال ازادي را دوته دا خواهش دی چې زمار ما وینا د لور چرواک تور سی د سیګټ ورډال دی مرسه یو تذکره په شپږ ورځو کې جوړی و. سلام به احترام
میخیل صاحب. د دې دوست رغ موارد یو دغه سي نور دوستانو هم دغه ګلی کړی دی، هغه و چې تذکره اخستل ته سخت دی او کچیر موږ یو څوک راته وای چې زه یا په کمیشن در جوړوم یا ترقم وای چې پیسې راته غوړي او په داسې حال کې چې موږ په خپل هم د په بي سرپناي په یو ډیر نيستي حالت کې ژوند کوو او موږ نه لرو دغه پیسې چې واره کو د تذکره لپاره، تاسو څه جواب لرئ دوی ته؟
تر ډیره حده پورې دغه ستونزه د بهرنیو چارو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او بیا د تذکیرو هغه کومه څانګه چې ده هغه تذکیرې چې ویشل کیږي خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کولای شي زموږ هغه هیوادوال چې د کډوالۍ څخه هیواد ته راستانه شوي او په هیواد کې دلته د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي. موږ بیا د دوی هغه اسناد غواړو که چیرې داسې اسناد د دوی هغه د کډوالۍ ژوند ثابت کړي بیا موږ مکتوبي دغه کسان معرفي کوو د کورنیو چارو وزارت یا د تذکیرو د ویش هغه مربوطه ادارو ته چې له دوی سره مرستې وکړي او دا چې په دې برخه کې له دوی څخه پیسې اخیستل کېږي یا نورې ستونزې دي دا نو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کېږي او هغوی ویاندویان کولی شي په دې برخه کې تاسو ته ځواب ورکړي.
بله ډېره مننه. وروستی پیغام در اورم. البته دا یو اوریدونکي دا پیغام راستولی دی د کابل څخه چې دی د تقریبا شپېته کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي او وایي چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې، نو تاسو هم واوري او که چیرې کېدای سي دوی ته هم یو جواب ووایاست خوشحاله اوسم.
بله السلام علیکم. این جانب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامی ولسوالۍ د ګلګوټی د قرینا منګه پروس کالم پیام ورکړو د یو شپته تعداد کورنۍ سکل هم یو شپته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بې وزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کالم موږ ته یو څه سیم کارتونه یو څه شل ډېر سیم کارتونه را کړي وو. سکل هم د یونیسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو دلته نمونه ولیکل نور دا خلک بیرته لاړل. اوس دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسی پخپلې وګوره د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بل لار نه لرو هم دا تاسو نه هیله کوو چې موږ پیام نشر کړي.
میخیل صاحب تاسو ځواب ورته څه دی؟
بله لکه څنګه چې ما د خپلو خبرو پیل کې هم وویلې دغه د کابل ولایت کې چې زموږ کوم هیوادوال بې ځایه شوي له دوی سره د ژمنیو مرستو لړۍ تېره ورځ رسمن پیل شوه. تېره ورځ چاری قمبر په سیمه کې د بګرامیو په سیمه کې چې دغه ورور هم له هماغه ځایه زنګ وهلی و په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې او هلته زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې تر څنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندویه ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي او د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور هغه خپلې مرستې هم ترلاسه کړي وي په بګرامیو په سیمه کې. خو دا چې د سیم کارتونو او نورو مسایلو خبره وکړه په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کېږي، یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د موسساتو لخوا له موږ سره او موږ مستحق کورنۍ دا شپېته کورنۍ چې دي دوی حتماً مستحق کورنۍ دي او دوی به حتماً خپلې مرستې هم ترلاسه کړي او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تر یوې لنډې دمې وروسته به نورو ستونزو ته هم غوږ سو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکړو. دا هم د دوستانو له تلیفوني اړیکو څخه.
السلام علیکم ورور آزادی راځي ته مده پیغام ده ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامند لسوالي زخه اړیکه درسره نیولې ده. ورور زموږ په لسوالي کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په لسوالي کې، نه د خوشامند په لسوالي کې. نو زه د معرف له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راځي وکړي او شی مې راځي وکړي. ورور موږ ټول د دوا د لوی سو.
السلام علیکم، زما نوم محمد لادیر کندهار ولایت نه میړی کني ولې مشکل میدارې موږ دا کابل او کندهار پر لار رزو کنه پر لارې نه پیسې اخلي. دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پورې ورسیږي.
مننه ورور چې موږ ته مو دا پیغام راستولای دی. پر راتلونکو خبرونو کې حتماً پر دې او نورو ستونزو هم له چارواکو سره ژغیږو. بیا هم زموږ سره اړیکې ټینګ وساتئ او مننه کوم زما له همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو پر راټولولو کې راسره مرسته کوي. د ټلیفون شمیرې ته سره ولیکئ او بیا هم اړیکه راسره ونیسئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چمپو
پورو کله چم خوږیږي یا وازی زنه يم چه